ډیر مرو سره په تکلیف یو ستاسو د رادیو څخه یو جهان مننه تشکر الله مو ژوند لره
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې نور بس ته اونیزه پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بنت وی د نړیوال قانون لمخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانيت پوړاندې یو جرم دی شغلی بنت د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې په افغانستان کې به شزې یوازې نه پریښول کیږي د نومبر میاشتې 25مه د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو نړیواله ورځ وه چې لدینې ټیورسته د شپږو سو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته په هوای ورکړل شي ټاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی دا د دوړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکای قربانه ده د درو یو 500 لوبو دویمه هغه ده د دې لړۍ لومړی لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د شپې 2 منډو په توپیر له سریلانکا وګټله دا لوبه د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی چې افغانستان له سریلانکا یو بل لوبه هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن به پر استر سره کیږي په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 کلونو دواړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي د دې موافقې لمخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال درې شل اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت لبنده خوشی کړه رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو پیران کې دغه مظاهره ورسته له هغه پیل سوی چې وی 22 کلنې شزي چې په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور نیول سوی او په توقيف کې سا ورکړم د هغه پلویان وی چې ما سا د پولیسو د شکنجې لقب له سا ورکړی ده ورسته له هغه چې د بشري حقوقو فعال حسین رونقی تیر میاشت غذایی اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتي وضعیت په اړه اندیشنې زیاتې سوی وي د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیر شپه په ضمانت خوشی سوی او درملنه روانه ده په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري درېمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي
نور بس دی شکسته سکوت
درنو دوستانو ستړي مشي د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خصو پوړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالي ورځ په توګه منځل کیږي ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړي توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوه کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه او کله هم سیاسي تاوتریخوالی یا له سیاسي محیط څخه د ښځو د حسولو په بڼه په دې خبرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوي چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د ښځو وضعیت څنګه دی د تاوتریخوالی کومې بڼې پکې عام دي قربانیان څومره مرستې ته لاسرسی لري او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي خبرونه ته مو 2 میلمانه را بللی دي په د افغانستان د پخانۍ ولسی جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهي پیل کوم. اغلی احمد شاهي، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړل. کورمو ودان نظیفه احمد شاهي مه د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه وګوري، یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زموږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه موږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث موږ هغه مخته وړو. موږ په خپل ځان باندې هغه ناوړو او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه موږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته څه ویلی نه شي، وایي خپل ستا ژوندي شخصي ژوند نه، زه پکې هېڅ څه نه شم ویلی. خاوند دې باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر وایي تر ځای کې. او سمه ده، که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان ده، خپله اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د مرض له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لرئ چې غږ پورته کوي، څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي، سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو، موږ ومنو، وایي خاوند دې باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو، اخر دا مجبور شو لاړو چای ځانډق محکمې شهري ته، هلته ولادزه یې وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي تو ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چیرې زه خاوند یې راضي وایي. دلته موضوع زما ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنې مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړې دي، زه باید دا خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چېرته لاړ
شم؟ مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهي، چې پخا کې ښځې، هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم، دې اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دي؟ هغه دودیزې، هغه که ټولنیزې، هغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی، متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري، دا هم یعنی یو ویلې، زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی چې باید ښځه دوه مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې، په دې یو کال او څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کېږي. دا یو کال پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د خزي هغه انساني حقوق د خزي بالکل تي نخصه شوی دي. تاسو ګوري د تعلیم ته اجازه نه ورکول د تاریخواله دي، کار ته اجازه نه ورکول د تاریخواله دي، ورسره یعنی ټول محرومیتونه چې هغه ورسره مخ ته د ټول تاریخواله دي، ترڅنګ د سیو مرجع نشته چې یو خزه لاړ شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویل شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري، لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده، باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده، هماغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
اغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی، او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغه چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ورکوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی به لاړ شي د یو چا په لور باندې به میاشتې میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ورواده کړي، بیا نو داسې هغه سړی او هغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چې بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پی کوي، ظلم به پی کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه ترې نه کېږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب و کتاب کې نه ونډه لري او نه خپل د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي، او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی، زه بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي، دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلومه ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي، هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وستیږي. د خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي، دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لرې پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، هغه اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یا دا چې ظلم او ظلم خود بالکل ظلم دی، او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نه دی راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو شا باندې کوي، په یو وس کې باید خور یا لوري په غیته ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې نه دی راغلی. دی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دی نه پیږي چې انسانان څونه، یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، دې توپیر شي دی دې په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاسو پنځه لاسو اته ونه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بعد تر تزده کی فقط دوری ورکی او نوری خوشگی چرس کی اغیر یخ بلده گواندین یا خبر آوری و اجده اسلام ویلی دی یا دکم بیسواد ملا نه اوري چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نوزي خزه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لورانه په واده سن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یو څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتقم شوی او بیرته په دغه شرایط چشته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډیر شي متا خطرناک تاوتریخوالی دی که په مقابل کې حکومتي چارو تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته زر ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوند نه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې اوسنی وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري او دې باندې به موږ غږیږو چې پخا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نصیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صافۍ څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکړم. خصوصا موږ راځو دلته په بیسوادی کې، که چیرې یو انجونې چې خصوصا انجونې په کول خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حده پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوقو د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چې وکړي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغوی ته قناعت ورکوي. که چیرې تاسو دا کار وکړي سبا زبز غم په ما تیریږي، او تاسو آخرت به څنګه کی آخر څه به لاسته راوړئ؟ آیا دې سره به تاسو خونوم به ترلاسه کړي؟ که چیرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تیر چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وزه، او ته حق نه لرې کار وکړې، ته حق نه لرې چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي. یو دویم انسان به هیڅ هغوی ته خپل سترګو ویل چې مثلا اول که چیرته نر وي او مثلا ښځینه هیڅ اجازه نه شته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی شي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چیرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي، د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغې روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبر ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي. خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري، نو داسې فکر وکړه چې هغه بېسواده خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نخواسته چې مور، ځکه چې وایي د کور د اهداف خښته وي چې باید خښته ښه ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې د اهدافونه ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې خدای نخواسته هغه رړېږي. خو ډیر موافق نه د فقر سره هم خو د بې سوادي سره ډیر استونزې په افغانستان مونږ باید مونږ یوازې نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 80% میرمنې دلته سواد لري مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلي او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خو څنګه ژوند تیروي او څنګه تاوتریخوالی هغه بیچاري زغمي
مننه تاسو د سواد خبره وکړله بې سوادي یا نالوستي او غم دې خزو واقعا چې یو مهم سببونو نه کېدلی شي ځکه چې ام د نارینه او بې سوادي او په ځانګړې توګه د خزو بې سوادي چې په خپلو حقونو باندې نه پوهېږي یا لږ تر لږه نشي کولی چې خپله کورنۍ سنبال کړي ځکه سواد یوازې لیک لوست نه وي هغې سره انسان د ژوند ډېرې چارې زده کوي خو مخکې هغه لصافه وویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د نجونو محرومول دی ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې ګوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولی د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولی شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهي یاد کړه د ښځو بې سوادي دوام کوي او دې سره کېدلی شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغېزې وکړي هغه نجونې چې سکالي ښوونځي ته تللې او له ښوونځي پاتې شوې ښایي په راتلونکي کې دا ښوونځي پرانستلم شي دوی ونشي کولی چې بېرته له ښوونځیو سره یو ځای شي او که دا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل د نالوستو ښځو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافی د نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چېرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع دي البته له شپږم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو څه ډول ارزوی دي ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې
ما خو هم ویلی چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی تاسې هم خپله وویلی چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي څو دا چې پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي دي دوه کاله تعلیمي زمګر نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتون میشته دي دی ډیر محروم شوي دي په وجود دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو په شتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسې اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو اوس د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یوسي دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه سي حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولای دغه وظیفې ته د ژمن کې چې تاسې باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې هیوادو کې چې د افغانستان وضع بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هیواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپله افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی وو دغه تړون ته د دې ژمنتوب باید وګوري
مننه
په دغه سوالات کې چې هیڅ لاره بل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کوم اغلی صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه پکت غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي هغه ولایتونو د خلکو هڅي نور طالبانو په ګڼو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بیلابیل اقوام اوسیږي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې ښایي پښتون میشتې ولایتونه نه وي ښوونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلی دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانیستل کېدو رپورټونه ورکول کېږي. زه غواړم چې له نظیفه احمد شاهي وپوښتم چې یوه مقایسه راته وکړي. مثلا پخوا ستونزې وي تاوتریخوالی وو خو د کورنۍ محکمې وي ښځینه قاضیانې وي پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سنونه و د ښځو لپاره د خوندیتوب کورونه و ګڼې داسې سازمانونه و اوس دغه شیان نشته دی. فکر کوئ چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خو وغږېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخوالی مورسره زیات شوی؟
د مقایسې په حیث زه به ووایم چې ځکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې څنګه چوي همدارنګه ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې منی خشونت علیه السلام قانون هم و چې غوي کچیر خلی سره داسې بدرفتاری وسی د غي حق دادي او کچیر حق ورته ورنکړي داسې داسې سزاګانې دي او دای پروسیجر کولی شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي. هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل خو خلق ودنا یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خود بزی محکمې ته یا د عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یره یو دا غو سره خو هم برسیره به هم بیا په لرو پراتو ولایتو کې کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي فیصدی 15 فیصد یا 10 فیصد وو. خو سربیره پدې چې خزه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقی هم بیا هم خزه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی وو چې مستقیم هغه خپل مدعی علیه بیا مدعی به یو قاضی سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغې سره به خپل په جلسې قضایي کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به یې ویل. له بده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې. همدا موضوعات وو. له بده مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې ته هم دا ستوي چې خاونې د طالبانو په سلورمه ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو روشخان ور باندې ول وځه خزه
مننه کو وخت را پسې را تمام شو. جالب بحث ته دوام ورکول شو. اغلی صافی تاسو د سی پی وای ونی مده حق کراته یو لند مقایسه وکي دی پخانی وخت زکاغه وخت کې مستونزوی زین سازمانونه و چې څخل چتنې تم و کارونه نه کول او د تاو تخوالی پیخم بی خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهی چې ویل زیاتی شوې دي. یو عمومي مقایسه او نتیجه گیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یک وخت لرو مېرمنه
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خوځوته مثلا قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چوخه ډیر راځي کولای شي خپل امغه مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع بکیدل اتمن غیبه فعاله کېدل یا خزو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې دغه کول شي چلته پناه یې سي قلم ماسونه وسیږي مثلا د اته د زوروا کو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس اته د خپل د مور کور ته تللی نشي هغه سي یو بدبختي دغه لږ د فقر خپل د دې سبب شوی چې خزه اته د پلار کور کې نور دغه ته د توان دي نشي چې بیا د بچانو سره وساتي. دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غیر راغلی او د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته. مثلا یو خوځ باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی، او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بحراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه، ډیر یا دا چې ډیر رواني وسی، یا دا چې ډیر
مننه کوو اغلی صافی. متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي. هغه میندې چې د تاوتریخوالي سره مخ دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافۍ چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړې وه او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي.